د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي، په کې تاسو له اسلام آباد د افغانستان د سولې د عالی شورا له نویو غوښتنو خبرو، د کابل او اسلام آباد پر اړیکو مو د سیاسي چارو یو څیړونکو راښخولې، خو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. فرشته جلال سي اوروي.
په بامیان کې امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان لپاره د غاخان خان د بنیاد مشر چې د نامعلوم کسانو لخوا تشتول شوی وو بیرته خوشي شوی دی. ولسمشر حامد کرزي او اربیا پر افغانانو ټینګار کړی چې د رای کارتونه دی واخلي او په انتخاباتو کې دی ګډون وکړي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د سوریه حکومت د همکاري سره وکړي چې هلته د کیمیاوي وسلې د کارولو په اړه څېړنه وکړي. پوره خبر نو اوري. هغه دوه تنه چې روانونه په بامیان کې بندامیر ته پلار کې تشتول سي ونن برته خوشی سول. د ازادي رادیو خبري الوی دا کسان یو په افغانستان کې د غا خان د بنیاد مشر اشرف اقبال او بل ایوا کناډایي میرمن و. د بامیان امنیتي ځواکونه ویلي چې د غدواړه کسان روغ رمټ یو د هغوی څلور تنه تشتون کې هم نیول سوي دي. د بامیان امنیتي ځواکونه د چاډونکو موادو د نیولو خبر هم ورکړی خو نور جزئیات نه دي خبره کړي. په بامیان کې په پدې ارتباط چارواکي په خبري کانفرنس کې څرګندونې وکړي. تاسو به جزئیات لاس دی رادیو واوري. ولسمشر حامد کرزي او اربیا پر ټولو خلکو ژغ وکړ چې پر روانو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رای کارت واخلي. شغلی کرزي په خپل رادیوي وینا کې پر نو ویل چې د ټاکنو پروسه یوازې په هغه وخت کې بریالي کېدای شي چې د رای ورکولو په شرایطو برابر ټول افغانان په هغه کې ګډون وکړي.
د انتخابات پروسه هغه وخت کامیاب کیږي چې ټول هغه هیوادوال چې د رای ورکولو قانوني سن پوره کړی وي په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپل خوښي کاندید ته رای ورکړي. خو موږ باید دا خبر هیر نه کړو چې هغه وخت موږ په انتخابات کې برخه اخیستای سو او د خپل خوښي کاندید ته رای ورکولای سو چې د ثبت نام په مراکز کې مو خپل نوم ثبت کړی وي او کارت مو اخیستی وي.
په افغانستان کې به د ولسمشري او ولایتي شوراګانو انتخابات د روان کال د حمل د میاشتې په 14 وسی. د جمهور رئیس حامد کرزي دویم مرستیال وایي هند په افغانستان کې د سولې د هرې هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانانو او د افغان دولت په مشرۍ وسی. عبدالکریم خلیلی پرون هند ته تر درې ورځني سفر وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان او د سیمې هیوادونه هیله مند دي چې پاکستان به هم په دې پروسه کې جوات نقش ولوبوي. د سولې هڅې وروسته له هغه ټکنۍ سوي چې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو پر څرنګوالي افغان حکومت شدید انتقاد وکړ او دغه دفتر څه موده مخکې وتړل شو. ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس حامد کرزی روانه اونۍ پاکستان ته ولاړ سي او له دې هیواد څخه به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له روانې پروسې سره صادقانه همکاري وکړي. د جمهور رئیس حامد کرزی له مطبوعاتي دفتر خبره شوې اعلامیه دا هم وایي چې ښاغلی کرزی د سعودي عربستان له پاچا سره پاکستان ته د خپل سفر په ارتباط خبرې کړې دي. او هغه امریکایي عسکر چې په افغانستان کې د شپاړسو ملکی کسانو په ډلهیزې وژنې تورندۍ معذرت غوښتی دی. رابرټ بیلز پرون د واشنگټن ایالت په یو پوځي اډه کې د محکمې غونډې ته وویل چې دغه کار بزدلانه و. 9 کلن بیلز ویلي له هغو کسانو هم دی معذرت غواړي چې د تیر میلادي کال د مارچ په میاشته کې د کورنۍ غړي ور ووژل او هغوی د ده د عمل په خاطر د خپلې کورنۍ غړي له لاسه ورکړل. بیلز په جون کې تورن وپېژندل سو خو د یو توافق د وی برخې په توګه به د وژلو له کبله د مرګ سزا نه ورکول کېږي بلکې په عمر قید به محکوم شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن ویل چې د سوریې پر حکومت د همکارۍ ژغ کړی چې د دوی څارونکو هلته د ورستیو پیښو په ارتباط هر اړخیزه څېړنه وکړي. بان کی مون نن د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې له خبريالانو سره په لیدنه کې وویل
Any use of chemical weapons anywhere
لا کیمیاوی وسلې څخه هر ډول استفاده کتر هر ډول شرایط لاندې او د هر چا له خاطر سره شهید نړیوالو قوانینو تر پښو لاندې کول دي. د بشریت ضد دغه سي جرم عاملین به لا عواقب سره مخامخ شي. ملګری ملتونه په یو بل خبر کې وایي چې په سوریه کې د کورنۍ جګړې له امله لږترلږه 1 میلیون ماشومان له دغه هیواده تېښتې ته اړ شوي دي. په سوریه کې د بحران له پیل راهیسې نږدې 2 میلیونه انسانان بې کوره او نورو هیوادونو ته تښتېدلي دي. په مصر کې د رواکا لري کړای شوی ولسمشر محمد مرسي ملاتړو نن یو ور بیا د دې هیواد د پاوځ په ملاتړ د جوړ سوي حکومت پر ضد د پراخو مظاهرو ږغ کړی دی. وروسته له هغه چې د څو اونیو په اعتراضونو کې د مرسي صلحه او پلویانو وژل شول، د نن ورځې رابلل سوي مظاهرې د اخوان مسلمین د ډلې د مقاومت یوه ازموینه هم بلل سوې ده. محمد مرسي چې د تېر جولای په میاشت کې له واکه لري شو لا هم نظر بند دی. د نن ورځې د مظاهرو غوښتنه په داسې حال کې سوې چې پرون د دې هیواد پخوانی واکمن حسنی مبارک له زندانه خوشي او یوه روغتون ته انتقال سو. 15 کلن حسنی مبارک د 2011 میلادي کال د ولسي پاڅون په نتیجه کې له واکه ګوښه سوی و او د اداري فساد او د مظاهرچیانو د وژنې په پیښو کې په لاس ترلو تورن دی. د امریکا حکومت پر څلورو کسانو چې ویل کېږي د لبنان د اشیا وسله والې ډلې حزب الله مشران دي بندیزونه لګولي دي. د متحدو ایالاتو د خزانې د وزارت له دې اعلان سره سم به امریکایي اتباع نسي کولای چې له دوو کسانو سره هیڅ ډول تجارتي معامله وکړي. دغه راز د دغه تازه اعلان له مخې به که چیرې دا کسان د امریکا په متحدو ایالاتو کې شتمني ولري نو شتمني یې کنګل کېږي. د امریکا د خزانې وزارت دغه څلور کسان په یمن، سوریه، عراق او مصر کې د تروریزم په خپرولو تورن کړي دي. د خزانې وزارت د اعلامیه له مخې ویل کېږي چې په دغه ډله کې یو تن خالد حرب نومیږي چې په اسرائیل او ګاونډیو هیوادونو کې د تروریستي حملو د پلان په جوړولو تورن دی. متحد ایالات د حزب الله ډله د نړیوالو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامله ګڼي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ په قزاقستان کې پر چارواکو غږ کړی چې په دې هیواد کې د یو خپلواک ژورنالیست د وهل ټکول کېدو په اړه بشپړې څېړنې وکړي. د نړیوالې ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر ایګور لارا د حملې او د هغه د درملنې لپاره چټک عمل نه دی شوی. نا څرګندو وسلوالو د سیشن به پروز پر ایګور لارا چې د سبوده سلووا یا د بیان ازادي په نوم له ورسپانې سره خبريالو حمله وکړه او هغه په شدت ووهه. د سیمې پولیسو پرون دا رد کړی چې پر ایګور لارا دغه حمله د هغه له ژورنالیستیکي فعالیتونو سره ارتباط لري، خو دغه سینا څرګندو کسانو په 2010 میلادي کال کې هم تر هغه وروسته چې ایګور لارا د قزاقستان د کارګرانو د مظاهرو په اړه رپورټونه خپاره کړل پر هغه حمله کړې وه او هغه په شدت وهلی و. او د شمالي او جنوبي کوریاګانو ډیپلوماټان نن پر دې خبرې کوي چې یوار بیا د هغو کورنیو لپاره د لیدو زمینه برابره کړي چې په 1950 میلادي کال کې د کوریا د جګړې له امله سره جلا شوي دي. د دواړو رقیبو کوریاګانو استازو نن د پانمونیوم په نوم په یوه سرحدي سیمه کې سره کتلي دي. شمالي کوریا وایي چې د دغو کورنیو د بیا لیدنې او یو ځای کولو پروسه شایي په سپتمبر کې چې د کروندګرو د یوه ځانګړي جشن وخت دی پیل سي. د شمالي او جنوبي کوریا د جلا شوی کورونیو د بیا کتنی ورستای ور په 2010 کال کې وخو تر هغه ورستا د دواړو گاونډیو ترمنځ پوځي کړکېچ زیات شو او دغه کورونی بیا ونتوانی دي چې سره وګوري.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې د افغانستان د سولې عالی شورا اسلام آباد ته د سولې په برخه کې څه نوی وړاندیزونه لري. بیا مو پاکستان ته د ولسمشر کرزی د سفر په اړه د سیاسي چارو د څېړونکو سلیم صافي نظر اخیسته.
دا د ځوانانو سره یو امتحان دی ځکه چې د پاکستان ما واکمن د سرویس باندې زیات پوښتنه دي. دا راز دې مو کرزی صاحب هم د پاکستان نړۍ ګلمن دی.
په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د نادر مرغان او ژویو لور ورکیدو خبرو.
موږ بعضی انواع مخکې درلودې په افغانستان کې متاسفانه اوس نه لیدل. د مثال په توګه یو مرغه او یغه ته سپینه ځانه وي، دغه د تیرو شلو کلو په افغانستان کې نه لیدل شو.
په مصر کې مو د افغان محصلانو له حاله خبرو.
تر اوسه پورې افغان محصلینو ته هیڅ ډول ځان نه رسیدلی. افغان محصلین دلته په درې لیلیو کې اوسیږي. هغه لیلی ټولې په امن کې دي.
ستاسو را رسیدلی نوی اسمسونه لولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې مو ستاسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه راغونډ کړی دي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د خپل مشر په ګډون اسلام آباد ته یو هیئت استوي چې دا ځل لوی مشخصي او جدي اجنډا سره دغه هیواد ته ځي. دغه پلاوی له ولسمشر حامد کرزی سره پاکستان ته روان دی. ټاکل شوی ده چې په څو ورځو کې دغه هیئت پاکستان ته ولاړ شي. د مسلې تفصیل د جانقا الکوزی په رپورت کې.
ټاکل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي. له جمهور رئیس کرزی سره به په دې سفر کې د سولې د عالي شورا د رئیس په ګډون د دې شورا یو شمېر غړي هم ملګري وي. په تېر یو کال کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړپړ شوې او افغان چارواکو په وار وار په پاکستان تور لګولی چې د وسلوالو ملاتړ کوي او د سولې په لار کې خنډونه اچوي. که څه هم چې په تېر وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا هلو ځلو کومه نتیجه نه ده ورکړې، خو د دې شورا غړي وایي چې دا ځل له یوې جدي او مشخصې اجنډا سره اسلام آباد ته ځي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو رئیس محمد اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي، پاکستان د سولې په عملي کې مهمه او اغیزناکه ونډه لري. ښاغلی قاسم یار اسلام آباد ته د سفر په جریان کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د ځانګړې اجنډا په اړه وویل
هیئت شورای عالی صلح به همراهی رئیس جمهور خواهد
دا ځل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا هیئت له جمهور رئیس سره یو ځای ځي، د سولې اجنډا به د جمهور رئیس د کتنې او کاري اجنډا په سر کې وي. البته د دوړو هیوادونو مناسبات به د پاکستان د حکومت په صادقانه همکاري پورې مربوط او منوط وي چې دوی باید نه یوازې په خوله بلکې په عمل کې وښیي چې همکاري کوي تر څو د طالبانو د مشرانو او د سولې د عالي شورا ترمنځ مستقیمی خبرې وشي.
مذاکرات مستقیم بین مخالفین مسلح مخصوصا رهبری طالبا با شورای عالی صلح صورت بگیره.
د قاسم یار په وینا افغانستان غواړي په اسلام آباد کې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي او په دې کار کې به د پاکستان صادقانه همکاري وغواړي. دی وایي
ما از حکومت پاکستان خاط خواستیم که اونا با ما همکاری بکنه. علما
مونږ به د پاکستان له حکومت څخه وغواړو چې له مونږ سره همکاري وکړي، خپل علما وهڅوي چې په کانفرنس کې ګډون وکړي او د دې مسلې په روښانه کولو کې مرسته وکړي چې د اسلامي شریعت له مخې په افغانستان کې د ورور وژنې دا جګړه ناروا ده. دا جګړه او وینې تویدنې باید بندې شي. پاکستان باید په دې مسلو کې له موږ سره همکاري وکړي. له دې مخکې موږ د پاکستان دیني عالمان رابللي ول، هغوی سر وغړاوه، سیاست یې وکړ، یو خالص اسلامي شرعي امر یې له ورځني رنګارنګ سیاست سره ګډ کړ او ناکامه شو.
اینها با سیاست های متلون روز ایره گت کردن و ناکام ماند.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسم یار د غرض ویل پاکستان ته د جمهور رئیس کرزی او د سولې د عالي شورا د هیئت د سفر په اجنډا کې به د ملا عبدالغنی برادر په ګډون د یو شمیر طالب مشرانو خوشی کول هم شامل وي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د مشر اسماعیل قاسم یار په وینا مو پر پورت کې واوریدل چې راتلونکي اونۍ به پاکستان ته د سفر پر مهال د سولې عالي شورا یو مشخص او جدي وړاندیز پاکستانی چارواکو ته د سولې په برخه کې وکړي. پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر په ارتباط د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال داوود خټک د سیاسي چارو لچړونکو سلیم صافي سره مرکه کړي. د خمرکه سره ور
صافي صاحب څه فکر کوي چې د کرزی اسلام آباد کې د نواز شریف سره د ملاقات په وخت آیا پاکستان داسې کوم تجویز یا وړاندیز دي ته ورکول شي چې دی د هند سره چې د دې کم تعلقات دی په هغه کې یا لګ کیمرا ولی یا لګ اوویو چې لګ کابو په باندې راولي کنټرول پر راولي د پاکستان داسې کم ویش لیست د افغانستان نشته؟
پاکستان حکومت غوښتنه اوس د کرزی صاحب نه دری دی یو دا چې هغه د انډیا یا نور خلک د افغانستان خلاف فعالیتونه کوي هغه دې بند شي. زه مدا چې د افغانستان په فیوچر سیټ اپ کې دا ارینجمنت لیکلی دی د پاکستان سره. دا چې د طالبانو سره پاکستان مونږ
کولی شو یو خبره د طالبانو د خلاصون په اړه کیږي چې د خیر سګاله په توګه به د کرزی په دې سفر کې پاکستان سره طالبان خلاص کی او کوګورونو په دې کې په سر کې د افغانستان د حکومت مطالبه هم ده او غواړي چې پاکستان ملا برادرم را خلاص کی او داسې خبرې خوري دي چې ملا برادر کې دیشي چې خلاص کی. تاسو په دې اړه باندې فکر کوي او دا څومره فائدہ مند ثابتې دي؟ شي
زه فکر نه کوم چې ګنې دا صدا سي جدي مسله ده. یو خدای ته چې بین مخ کې چې کوم د افغان حکومت وینا باندې کوم طالبان خلاص مداغیر افغانستان حکومت سره سپیدا بل دا چې مخکې چې کله د ملا برادر صاحب په ایکسس ور پریشو د افغانستان سفیر ته نو د هغې باره کښې دا ډیسایډ شوې وه چې دا خبره به پټ ساتل کېږي. هغه خبره چې دی نو د سپانتا صاحب د طرف نه ډسکلوز شوه نو د هغې د وجې نه اوس د برادر صاحب زه فکر نه کوم چې د کوم مخکې پوزیشن و هغه هم دغه پاتې شوی. بله دا چې که برادر صاحب د طالبانو د مشر سره د رابطې لپاره خلاصېدلو نو هغه آلریډي ملا عمر صاحب اوس خپل چې کوم کسان په قطر کې ناست نمائندگان ټاکلي دي، نو هغه داسې څه مشکل ورته نشته چې کنې هغه د برادر سره نه مخکې د رابطې کار اغوستل کېدل غوښتل.
د کرزي د دې یو ورځني سفر په اړه او بیا د پاکستان د نوي حکومت سره په دې نوي حالاتو کې ملاقاتونه، تاسو څومره خوشبینه یې؟
دا د ځوانانو لپاره یو امتحان دی، ځکه چې د پاکستان واکمن د کرزي صاحب نه ډېر زیات مایوس دي او ډېر زیات خفه دي، او دغه راز دې نو کرزي صاحب هم د پاکستان نه ډېر ګلمن دي، او هغه دا فکر کوي چې د نواز شریف سره هغه د خیر تمام ده. نو ماته مخ ښکاري چې کوم د ځوانو د یو نه غوښتنې دي هغه د پتیر لس کاله کې پوره نه شو، نو اوس هم ماته داسې مخ ښکاري چې ګینې په هغه کې به ډېر زیات بریکفرو وشي.
د سیاسي چارو د څېړونکي او خبريال سلیم صافي څرګندونې مو اسلام آباد ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه اوریدي. ټاکل شوی ده چې راتلونکي اونۍ د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی پاکستان ته سفر وکړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د هلمند ولایت د سولې ولایتي کمیټې مسولان ایوی ناامنه ولسوالۍ موسی کلا ته تللی دي او له خلکو یې غوښتنه کړې ده چې سیمه ییز ولسوال را پخلا کړي او د سولې له بهیر سره یو ځای کړي. موسی کلا د هلمند د شمالي ناامنه ولسوالیو څخه یوه مهمه ولسوالۍ ده. آیا موسی کلا ته د هلمند د سولې د ولایتي کمیټې سفر به د دغه ولایت په شمالي ولسوالیو کې امنیت ټینګ کړي؟ په دې اړه د ازادي راډیو له خبریال اورو نوري الیاس دای له لشکرګاه راپورټ لري.
د هلمند د سولې د ولایتي کمیټې مسولین هڅه کوي په مساکله ولسوالۍ کې چې اوس تر بل هر وخت نام نه ده هغه کسان سولې ته راوبولي چې عملاً د دولت په ضد په وسلوالو بریدونو او منشخونو بختي. د سولې د ولایتي کمیټې د مسولینو په خاطر مساکله ولسوالۍ کې جوړې شوې غونډې ته ډېر کسان نه ورغلي. خلکو ویل نام نه ده او د لیرو پرتو سیمو خلک د وسلوالو له ویرې په دولتي غونډو کې ګډون نشي کولی. د موسی کلا ولسوالۍ نعمت الله سمیم په دې ولسوالۍ کې د موجودو ناامنیو شکایت وکړ او له خلکو یې د سولې د کمیټې د کسانو ورتګ یو فرصت وبله او د جنګېدونکو ځوانانو نه په سولې کې د ورګډېدو غوښتنه وکړه.
د هېواد د خاورې دښمنان چې تر اوسه یې د وینې ششدو تنده نه ده ماته شوې، هره ورځ موږ بې ګناه خلک ښځې او ماشومان د خپلو ناوړو هیلو ښکاروي، ماینونه ښخوي، خلک د کورو څخه باسي، د مختلفو شکنجو ورکولو سره یې وژني. نو راځئ چې د خپلو پلرونو او نیکونو په قدمونو قدم کښېږدو، د ورورګلوۍ اخوت لاسونه سره ورکړو، د هر هغه چا په مقابل چې دوا ورکوي غاښ ماتونکي ځواب ورکړو.
تر دې وړاندې تیر کال د سولې په نوم د سولې د عالي شورا د مشر صلاح الدین رباني په مشرۍ یو کاروان سنګین ته هم چې یوه له ناامنه ولسوالۍ څخه سفر وکړ او په سنګین کې د سولې پیغام پرېښود. دوی د شنیت په خاطر د یوه طالب قمندان او شلو ملګرو د خوش کېدو خبر هم ورکړ، خو د بیرته راګرځېدو پر مهال یې وسلوالو پر کاروان برید وکړ چې څو تنه مړه او ژوبل شول. د سولې د ولایتي کمیټې د دارالانشا مسول انجینر محمد داود فرهنګ وویل تر بل هر وخت سولې ته شرایط اماده دي او هغه کسان ته د تنخوا او دندې په ډول امتیازات هم ورکول کېږي چې د جنګ پر ځای سولې ته مخه کړي.
سوله د ټولې نړۍ د انسانانو دنده ده، په ځانګړي ډول چې موږ او تاسو د ګران هېواد افغانستان په جوش کې یو، موږ او تاسو د هېواد په کچه وایو چې د هر افغان دنده ده چې د سولې لپاره کار وکړي. سوله د افغانستان د اسلامي جمهوریت په لومړیتوبونو کې شمېرل کېږي او د هر چا دنده ده چې په دغه لار کې خپل ګران کاري او ناس ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي.
خو خلک وای په مساکله او نور ناامن ولسوالیو کې په زرګونو ځوانان د بیکاری او بیسوادۍ نه رنځ جوړی چې له امله جنگ او ورانکار عملونو ته مخه کړې ده. هلمند چې امن یې د ورځې نه بلې ته خرابېدونکی دی او په خاص ډول د شمالي هلمند ولسوالۍ چې دولتي حاکمیت پکې تر ډېره په مرکزونو پورې محدود دی، د وسلوالو طالبانو د بیرته راپورته کېدو اصلي مرکزونه بلل کېږي، خو د وسلوالو د موجودیت په تناسب ډېر کم کسان د سولې له بهیر سره یوځای شوي دي. د سولې ولایتي کمیټې تر اوسه د سولې سره تر اتیاو پورې د وسلوالو یوځای کېدل مني، خو لا هم ټینګار کوي چې دا بهیر ښه روان دی. محمد الیاس دای د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند مساکله ولسوالۍ ته د هلمند د سولې د ولایتي کمیټې چارواکي تللي څو هلته سوله ټینګه کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه پلاوی به هلته سوله راولي که څرنګه، خو هاخوا ته په خوست کې ورته هڅو نتیجه ورکړې. د خوست د منګلو او مقبلو قومونو ترمنځ یوه زړه لانجه د سولې د هڅو په ترڅ کې هواره شوې ده. په دې اړه له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپورټ لري.
د خوست ولایت منګلو او مقبل لوی قومونو ترمنځ د ځمکو او غرونو پر سر اوږده لانجه چې ډیر کله پکې وسلوالې جګړې شوې او دواړو خواوو ته درنې مرګ ژوبلې اوښتې، بالاخره د سیمه ییزې ادارې او د خوست د قومونو علماو او مشرانو له درې کلنو هلو ځلو وروسته د دواړو خواوو په رضایت او خوښه حل و فصل شوه. د ولایت مقام ویان مبارز محمد زدران هغه غونډې ته چې د فیصلې د ابلاغ په خاطر د بیلابیلو قومونو د مشرانو، سیمه ییزو چارواکو، د یو شمېر سازمانونو او مدني ټولنو د غړو او د یادو قومونو د استازو په ګډون رابلل شوی وه، د دواړو قومونو پولې د فیصلې له مخې په دې توګه اعلان کړي.
د جنوب له طرف د لونۍ کندې د سر څخه شروع او په مستقیم خط تر سینځلۍ کلی په غربي اړخ کې د کنډو منځ ته رسېږي، چې له فاصل خط څخه به د دواړو غربي او شرقي طرفونو ته 1500 متره ارزن چې جمله زر متره کېږي، دولت د فعلي پروژو د پلي کولو په غرض مشخص او ځانګړی کړ. همدارس بیا همدغه مستقیم خط له پورته ذکر شوي شمالي نقطې څخه شروع په مستقیم خط د ګورګرۍ کلي غرب طرف کنډو ته وصل او رسېږي، چې دغه خط بیا د دواړو قومونو ترمنځ په غربي طرف کې حد فاصل وټاکل شو.
سره له دې چې داسې تصور نه کېده چې منګلو او مقبلو قومونو اوږدې لانجې ته حل لاره وموندل شي، خود فیصله له ابلاغ وروسته د دواړو قومونو د مشرانو له حالت څخه داسې څرګندېده چې دوی په فیصله اعتراض نه لري او دواړو خواوو ته کاملا د منلو وړ ده. په ناسته کې د منګلو د قوم په استازیتوب حاجي نیازبین او د مقبل قوم په نمایندګۍ قماندان سخی محمد په خپلو خبرو کې پر فیصله خپل رضایت څرګند کړ او په دې لاره کې د هغو کسانو مننه وکړه چې په دې لاره کې درې کاله هلې ځلې کړې وې.
د منګلو د قوم په نمایندګۍ چې د څومره علي صاحب د موږ په دامه ملاکې څلور کله ډېرې هلې ځلې وکړې، دا قومي شوراګانو یا کمیسونونو موږ په مخ کې ډېرې هلې ځلې وکړې، ډېرې ستونزې وکړې، ډېره کومه پرېکړه چې دوی وکړه د موږ ته د منلو وړ ده او منو به.
قومندان سخي محمد مقبل د 1350 او تاتیا کې د ثور په لسمه نېټه د میږي منګلو ترمنځ جنګ او شخړه راغله. د دغې وخت نه یله کم دی له نیم کله اندازه کېږي. هغه مشکلو ته اخرې نن ورځ د دې فیصله وکړه او دا کومه فیصله چې شوې ده هغه د میږ مقبلو کوم ته د منلو وړ ده او منو یې.
خوست والي عبدالجبار نعیمي وویل چې په دې فیصله کې تر ډېره داسې هڅه شوې چې د اوږدې لانجې ته یوه معقوله او مناسبه حل لاره پیدا کړي.
یو طرف ته مځکه یا لږ ډېره، بل طرف ته یا لږ ډېره، ولې فیصله به په دې نه کېږي چې څوک څونه قوت لري، څونه پیسې لري، فیصله پر همدې کېږي چې څنګه شخړه حل کېږي او څنګه دواړه وړونه من حیث د یو مسلمان، من حیث د یو افغان، من حیث د یو پښتون خپل په منځ کې د ورورۍ ژوند وکوي.
د یادونه ورده په خوست کې تر اوسه هم د ډېریو قومونو ترمنځ د ځمکو بیدیا او غونډیو او غرونو پر سر دعوې او لانجې شته.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو وري.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په دې هیواد کې یو شمېر وحشي ژوي د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالي مرزي احمدزی په دې اړه یو مفصل رپورټ چمتو کړی.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې د بیلابیلو عواملو له مخې په دې هیواد کې ډیر شمیر وحشي حیوانات او نادره مرغان له منځه تللي او لا هم د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. دا اداره د نباتاتو له منځه تلل، غیر منظم او پر خپل سر ښکار، د وحشي حیواناتو د اوسېدو د ځایونو له منځه تلل، د ژویو بې کنټروله سوداګري او قاچاق، وروستۍ جګړې او وچکالي له دغو مهمو عواملو څخه بولي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقق وایي چې په افغانستان کې له پخوا څخه تر اوسه د وحشي ژوو د شمیر په اړه کومه څېړنه نه ده ترسره شوې. ښاغلي مدقق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هیواد کې اوس پخواني سو مشهور حیوانات او مرغان نه لیدل کېږي.
موږ بعضې انواوې چې مخکې درلودې په افغانستان کې متاسفانه اوس نه لیدل. د مثال په توګه یو مرغه و، هغه ته سپینه زانه وي. دغه کولنګ سفید په د تیرو شلو کلو په افغانستان کې د دوی نسل نه لیدل شو. یا یو وخت ما په راپورو کې لوستی وو د کاسپیان بابر یا بابر کاسپیانی ورته ویلي، هغه په افغانستان کې یو وخت پیدا کېده، اوس وجود نه لري. یا د هرات او د فراه یا د موږ په ریګستاني منطقو کې موږ د یو بل د حیوان درلود، هغه ته چیتا په انګلیسي کې چیتا ورته وایي، چیتا اوس هلته موجود نه ده لیدل شوی په تیرو کلو کې.
ښاغلی مدقق زیاتوي چې دوی په وروستیو درې کلونو کې د یو سلو ته دیر مراکش بیلابیل وحشی حیواناتو، نادر نباتاتو او مرغانو یو لست برابر کړی دی چې دولت باید ساتنه وکړي. نوموړي وویل چې په دې کې نوي ډولې د لمنځه تلو له خطر سره مخ دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په افغانستان کې 128 تیلرونکي حیوانات، 428 بیلابیل الوتونکي، 2 خزندگان، 90 زو مشتین، 101 ډول ماهیان او 298 ګلسنګ حیوانات موجود دي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال وویل چې بهر ته د ځینو وحشي ژوو او نادره الوتونکو قاچاق هم روان دی. ښاغلي مدقیق د مثال په توګه وویل د شاهین مرغه ښکار اوس هم جریان لري او تر ډیره بریده خلیجو هیوادونو ته قاچاق کیږي. د چاپیریال ساتنه اداره وایي چې په ځینو ولایتونو کې په تیرو 16 لسیزو کې ځنګلونه په پراخه اندازه له منځه تللي چې د وحشي ژوو د کمیدو یو لوی علت هم دادی. کونړ او نورستان هغه ولایتونه دي چې اوس مهال پکې وحشي ژوي ډیر کم تر سترګو کیږي. په کونړ کې د کرنې وزارت یو مسؤل چارواکي انجینیر غیاسی ازادي راډیو ته وویل دغه ملي شتمني چې په رښتیا د افغانستان لپاره ورباندې حساب کېده د لمنځه تلو په حال کې ده.
مګر د انقلاب پراتلو سره همدغه وحشي حیوانات چې دي د ډزو او د بمباري له کبله چې همدغه ځنګلونه زموږ د جنگ ډګر ګرځېدلې او دا اوس هم یعنی دا حالات روان دي چې همدغه ځنګلونو کې چې وحشي حیوانات دقیقې دغه فناګاوې ټولې له منځه لاړې. د ځنګلونو قطع یعنی دې ته زمینه برابره کړې ده چې همدغه فناګاوې او د اوسېدو ځایونه له ختم شي یا وحشي حیوانات یعنی ختم شوي دي اکثره.
ښاغلی غیاسی زیاتوي چې په کونړ ولایت کې اوس پخوانی پړانګان، زرکې، ځنګلي چرګان، غرسه، بازان او د ګیدړو نسلونه نه لیدل کیږي. د هرات مسؤلین هم شکایت لري چې په دې ولایت کې هم د وحشي ژویو او الوتونکو ښکار روان دی او بهر ته په خاصه توګه ایران ته قاچاقیږي. د هرات ولایت د کرنې ریاست د وحشي ژویو مسؤل محمد جواد عزیزی داسې وویل:
مینا د هرات ولایت بومی الوتون کې دي او قاچاقبران د سوغات په توګه ایران ته وړي. شاهین چې یو ډول مرغه دی په خلیج هیوادونو کې زیات مینوال لري او ښکار جریان لري.
ښاغلی جواد زیاته کړه یو وخت په دې ولایت کې پړانګان ډیر لیدل کېدل خو اوس پکې نشته. خو نوموړی وایي چې د هیواد سرحدونو او ګمرکاتو مسؤلین دوی سره همکاري نه کوي. د چارو کتونکي په دې اند دي چې افغان حکومت او په ګړی ډول د کرنې وزارت او د چاپیریال ساتنې ادارې د وحشي ژویو د ساتلو په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد عبدالعزیز موهیبی ازادي راډیو ته وویل چې د غیر قانوني ښکار د مخنیوي په خاطر باید د افغان حکومت مقررې عملي شي.
در صورتی که توجه صورت نگیره قانون شکار افغانستان همچنان که رئیس جمهور کرزی گفت
که چیل د ژو ښکار ته پامو نسی څرنګه چې افغان جمهور رئیس ویل چې ښکار په افغانستان کې منع دی که چیل د ښکار قانون تطبیق نسی او د وحشي ژو او ځنګلونو په ساتلو کې پوره پاملرنه ونسی نو د اندېښنې سته چې له بده مرغه به ګڼ شمېر وحشي حیوانات له لاسه ورکړو.
زیات را دست خواد داده متاسفانه.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس احمد کرزی په خپلې وروستۍ راډیوي وینا کې چې د ملي ټلویزیون له لارې خپره شوه وویل چې د وحشي ژویو د له منځه تلو سره د طبیعت توازن له منځه ځي او د ژوند چاپیریال زیانمن کیږي. کسان په افغانستان کې ښکار د جمهور رئیس احمد کرزی د یو خاص فرمان له مخې منع اعلان شوی خو ځینې کتونکي وایي چې په دې اړه باید خاص قانون رامنځته شي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم وایي چې دا مهال لسګونه ډول وحشي ژوي د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي او دوی د ښکار د مخنیوي د قانون یوه مسوده د عدلي وزارت هم استولې ده. ځینې کتونکي وایي چې که په هیواد کې د غیر قانوني ښکار مخه ونه نیول شي نو لرې نه ده چې دغه هیواد د وحشي ژویو او ښکلو مرغانو ملي شتمني هم په بشپړه توګه له لاسه ورکړي. مرزی احمد زی، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
متی الله لغمانی لیکي که حامد کرزی د سولې د عالي شورا مشر بدل نکړي نو پاکستان او طالبان باید د سولې خبري ودروي. حامد خان بیا لننګرهار لیکي د خوشنۍ زیدای چې د سولې هیله له پاکستانه کوو. حمدالله له میدان وردګ نه لیکلی دی باید داسې چاته رای ورکړل شي چې سوله راولي. او عبدالبصیر له کابله لیکي که رای ورنکړو کله به هم زموږ غوښتنې ونه منل شي. د لوګر د ازرې ولسوالۍ په مکتبونو کې طالبانو بمونه ایښې دي. دا هم یو اورېدونکي لیکلي او سمیع الله حلیمي تندر لیکلي په ازره او د پکتیا لور ته عملیات روان دي او قانون پر غریب سړي تطبیقېږي. دونی می بچی شوی دلندو خبرونو وخت را ورسید لفرشته جلال زید خیاور.
نن په کابل کې شمیر کسانو لاریون وکړه. په مصر کې د لواک لري کړای شوی ولسمشر محمد مرسی ملاتړی څرګند کړ. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې ادارې شورا مشر راتلونکي اونۍ پاکستان ته لاړ شي. د افغانستان د سولې ادارې شورا چارواکي وایي چې دا وار له ځانګړو غوښتنو سره پاکستان ته ځي. د سولې ادارې شورا د بهرنیو اړیکو مشر نن ازادي راډیو ته وویل چې دا وار به د طالبانو د ځینې مهمو مشرانو د خوشي کېدو مسله هم مطرح شي. هغه دوه تنه چې روانه اونۍ په بامیان کې بند امیر ته په لاره کې تښتول سوي وو نن بیرته خوشي سول. د ازادي راډیو خبریال وایي دا کسان یو په افغانستان کې د هغه خان د بنیاد مشر اشرف اقبال او بل یو کاناډایي میرمن وه. جمهور رئیس حامد کرزی یو بیا پر ټولو افغانانو ژغ کړی چې پر روانو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رای کارت واخلي. ټاکل سوي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د روان کال د حمل د میاشتې په 14 موسی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن وویل چې د سوریې پر حکومت یې د همکارۍ غږ کړی څو د دوی څارونکو هلته د ورستیو پیژو پاړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. په مصر کې د لری کړای شوی ولسمشر محمد مرسی ملاتړ نن یو اربیا د هیواد د پاوس په ملاتړ د جوړې شوی ادارې پر ضد د پراخو مظاهرو غوښتنه کړې ده. او د بشري حقوقو د څارنې نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په قزاقستان کې پر چارواکو ژغ کړی چې په دې هیواد کې د یو خپلواک ژورنالیست وهل ټکول کېدو پړه بشپړې څېړنې وکړي. ناصرګند وستوالو د سېشنبې په ورځ پر ایګور لارا چې د سوبوده سلووا یا د بیان ازادي په نوم له ورسپانې سره خبریالو حمله وکړه او هغه یې په شدت وهلې دی.
په لاندو خبرونو کې موده خبر درلود چې په کابل کې یو شمېر افغانانو د مصر د لری کړای شوی ولسمشر محمد مرسی په ملاتړ لاریون وکړ. وړاندې به په خبرونه کې تاسو په مصر کې د محمد مرسی د ملاتړیو د مظاهرو له امله د افغان محصلانو له ستونزو خبر کړو، خو اول پکتیا ته ورځو. د پکتیا د رسمي لوبو قهرمان لوبغاړي او ورزشکاران وایي چې د ژمي پر رارسېدو دوی د جمناسیم د نشتوالي له امله نشي کولی خپل تمرینات ترسره کړي. دوی وایي په پرلهپسې ډول یې غوښتنې کړې دي خو چا یې ږغ نه دی اورېدلی. په دې اړه نور جزئیات له سیمې د داود تپان په رپورټ کې.
دا پکتیا ولایت ورزشکاران او د شخصي کلبونو مسولین وایي د افغانستان په کچه په بیلابیلو رسمي ورزشونو کې قهرمانان لري، خو لا هم د هغوی د نورو ورځنیو تمریناتو په موخه میدانونه او جمنازیوم نه لري او نه یې مرکزي اداره غوښتنو ته پام کوي. دغه لوبغاړي شکایت کوي چې دوی په ګردیز ولسوالیو کې د لوبو لپاره وړ لوبغالی او یا داسې وړ تمریناتي میدانونه نه لري چې دوی خپل ضرورتونه پکې پوره کړي، او په خبره مجبور دي ګاونډي هیواد پاکستان او یا هم د هیواد کومبل ولایت ته د تمریناتو په موخه لاړ شي. په پکتیا کې د څو تنو هغه ورزشکارانو خبرې اورو چې عملاً په لوبو بوخت دي، خو شکایت کوي چې د تمریناتو په خاطر یې جمنازیوم او وړ تمریناتي میدانونه نشته.
جنت خان خاموش هم د پکتیا یو تن ورزشکار په پکتیا کې د جمنازیوم ډیر سخت ضرورت ده، ځکه چې دلته کوم لوبغاړي دي په ملي ټیم کې لوبیږي یا د پکتیا د افغانستان په الف لوبډل کې لوبیږي، هغوی ته په زمي کې دلته د انډور اکیډمي سکوم ده یا د جمنازیوم څخه د تمریناتو لپاره ډیر سخت ضرورت ده. مونږ ډیر واره د حکومتي چارواکو نه دولتي چارواکو نه دغه غوښتنه کړې چې مونږ ته دیو جمنازیوم جوړ کړی شي، خو ولې اوس پورې د مونږ په خبرې چا سر نه درول. که دا واره د سي مطلب چا یو څه مونږ ته ونه کړل نو مونږ به مجبور یو سلاري ونی سو یا لارینو.
رسول الله د پکتیا ولایت مرکز ګردیز یو تن ورزشکار د جمنازیوم خو مخصوص د غوښتنه کړې دا شاید تاسې میډیا مو جریان کې چول و، خو بدبختانه باید هغه څوک چې غاګ اوریدي اوریدلای بوی خو بدبختانه غوګی پرینه د ګرولای، او دا زلمک مجبور یو چې لار کوڅو تروز خپل حق په جدي ډول وغواړو.
زمانم تحصیلدار دولزای او یو تن ورزشکار دی. پکتیا کې جمنازیوم باید جوړ سي، جوړ نه سي کنه موږ چیرې لوبي وکړو. اکیډمي باید جوړ سي، کرکټ ګراوند جوړ سي، او ورسره نو نور دی والیبال او فوټبال میدانونه باید جوړ سی فعال سی.
زمانم رحیم الله احمد زای یو تن لوبغاړی په پکتیا کې موږ ته لا تر اوسه پورې داسې کوم ښه خدمت په دې سپورټ برخه کې نه ده سوی. د سپورټ ریاست یا فدراسیون څخه د موږ دا غوښتنه ده چې د موږ دا غوښتنې مرکز ته ورسي تر څو چې د موږ دغه مشکلات رفع سي.
په ګردیز کې د رزمي ورزشونو د شخصي کلبونو مسولین هم وایي چې اداري چارواکي غوښتنو ته پام نه کوي. په ګردیز کې د یو شخصي کلب مسول
زمان عبدالقیم زړور د پکتیا ولایت د افغان رڼا د کلب مسول نه موږ جمنازم نه لرو او موږ جمنازم ته ډېر ضرورت لرو ځکه چې زمستاني تمرینونه چې لرو مخپلو کلبو کې یا مثال کوم وسایل نه لرو یا امکانات نه لرو. مره چې زموږ کې شاګردان هم زیاتي کورسونه مرسونه نه وي شاګردان زیاتيږي موږ دومره اغنه لرو جمنازم ته موږ عاجل ضرورت لرو.
قیم زړور دا هم وایي چې پخپله په شخصي ډول کابل ته څو ځله تللی او د المپیک ریاست له چارواکو سره یې دغه ستونزې یادې کړې دي خو پرته له ژمنو ورته خاص کار نه دی شوی. د پکتیا ولایت د المپیک امیر امین عالمیار وایي دوی په پرله پسې ډول هڅه کړې مرکزي دولت او ولایتي ادارې ته یې پیشنهادونه کړي دي خو چې اقدام نه دی شوی لامل یې د انکشافي بودیجې نشتوالی دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاکل شوی د نن د مصر په مرکز قاهره او جنو نورو شارونو کې یو ځل بیا د پخواني ولسمشر محمد مرسي پلویان پراخي مظاهره وکړي. داسې اندېښنې هم شته چې په دغو مظاهرو کې به بیا تاوتریخوالی وشي. په مصر کې تر 300 زیات افغان محصلان شته چې روانو شخړو یې زده کړې اغېزمنې کړې او ورځ په ورځ د روانو ناکراریو له کبله وضعیت خرابېږي. صالح محمد صالح په قاهره کې له افغان محصل عزت الله ایمان څخه د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې په مصر کې وروستی وضعیت څنګه دی.
دلته د تیرې جمعې له ورځې نه په دې خوا تر اوسه پورې د تیرې جمعې په ورځ ډېرې شدید مظاهرې وې چې په نتیجه کې اخوان المسلمین ګوند وایي چې د دوی تقریبا 3000 کسان وژل شوي دي خو حکومت بیا ادعا کوي چې نه دا کسان 800 کسان دي. د جمعې ورځ نه را په دې خوا بیا هم څو ځله مظاهرې شوي خو وړې وړې مظاهرې شوي غټې نه دي شوي.
داسې ویل کېږي چې د جمعې په ورځ البته نن نور مظاهرې کېدای سي راووځي. تاسې هم داسې وزیر اوریدلی دي؟
نه دلته راپورونه او تلویزیونونه چې موږ ګورو د اخوان المسلمین د ګوند ویاند اعلان کړی چې نن د جمعې په ورځ به د جمعې لمونځونه وروسته دوی په ډېر غټې شکل سره مظاهرې راوباسي دا اصل بشری په نامو باندې چې په دوم ظاهرو کې به د اسکندریه د قاهره د جیزي او د نورو ولایتو اشتراک کوي.
تاسو چې مغل تیاسي ولسی خلک د دغه تشخړو پاره څوي دوی ته نظر لري د دغه روانو تاوتریخوالو پاره
دلته تاسو په ټوله توګه په مصر کې دوه ډلې دي. یو کسان چې د سیکولر دیموکراسي پلویان دي وایي د نوې حکومت د کوم خلاص مصر ته راغلي دا کسان تقریبا کم دي یعنی کم دي پلوي کوي او زیاتره خلک په مصر کې چې دي تقریبا 40% کې د اخوان المسلمین د ډلې دي ټوله کې له 40% سره نور اسلامیانو مجه کې چې هغه څه دي کې دوی به ټول د مرسي طرفداري کوي.
د دومره تلفات چې اوړي دوی څه فکر کوي چې د غروان مبارزه په دومره زیات تلفات او ارزي
مقصد کوم مسکان ګورو دا وایي چې موږ سولهیز ډول باندې لرنونه کوو تر څو خپلو اهدافو ته ورسیږو. وایي چې هیڅ وخت ور خپل د سولهیز مظاهرو نه لاس وانخلو تر اوسه موږ خپل منتخب رئیس او مظاهرمان پوره نشي.
ایمان صاحب په مصر کې شاوخوا 300 محصلین استه دغه محصلینو ته خبرت زیان نه رسیدلی په دغه تاوتریخوالو کې په دغه شخړو کې؟
نه الحمدلله تر اوسه پورې افغان محصلینو ته هیڅ ډول زیان نه رسیدلی. افغان محصلین دلته په تقریبا درې او سکنونو یا درې لیلیو کې اوسېږي. هغه لیلیې ټولې په امن کې دي. مشکل نه سره د قاهرې د پوهنتون شاګردان یا څو وخت مخکې تکلیف و بیا د امن او د جیش لخوا نه هغه میدان نهضه یادېږي هغه اوس خالي شوی هلته مظاهرې اوس نه کېږي. نو اوس ټول افغانان په امن کې دي.
په دغه وروستیو شخړو کې په مصر کې کاروبار ته څومره زیان رسېدلی دی؟ په اقتصادي لحاظ څومره تاوانونه خلکو ته اوښتي دي خصوصا هغو کسانو ته چې خپلې فابریکې لري یا نور کاروبارونه کوي؟
د مظاهرو او د شخړو له وجې نه ډېر ځانونه اوښتي په خاص توګه دلته د موټرو کمپنیانو د ټویټا کمپنۍ او یو بلې کمپنۍ خپل فعالیت بند کړی، همدارنګ ځینې غټ تجاري محلونه بند شوي دي، خلک داسې خاص علاقه نه لري. او پرون حکومت اعلان وکړ چې په خوراکیزو توکو کې به له 15 څخه تر 15 فیصد پورې جګوالی راشي.
مالیه به زیاته اخیستل کېږي یا به بیې جګېږي؟
نه، په نرخونو کې به جګوالی راشي، نرخونه پورته کېږي.
بله، مصر خو له هغو هېوادونو څخه و چې هر کال به په لکونو سیلانیان ورته راتلل، اوس دغه شمېر کم شوی نه دی د سیلانیانو؟
بله، ډېر کم شوی. تېر کې مې په ورځ چې کوم مظاهرې وشوې او د هغه په سبا باندې، هغه مظاهرو کې مصر ته د مصر حکومت په غشپه اعلان وکړ چې دوی ته د ورځې 15 میلیارد جنۍ تاوان اوښتی، ځکه سیاحینه بېخي نه راتلل او بند و. اما اوس هم حالات خراب دي، کوم وخت چې مظاهرې شروع شوي هېڅ خارجیان نه راځي، بېخي کم شوي، یعنی ممکن په صفر کې ضرب شوي، ځکه حالات ډېر خراب دي، څوک نه غواړي چې راشي.
په سوریه کې ځینې داسې راپورونه و چې یو شمېر افغان اتباع هم هلته و چې د نظام په ګټه جنګېدل، وسله واله مبارزه یې کوله. په مصر کې چې تاسو یاست، تاسو خو به داسې کومه پېښه نه وي لیدلې؟
دلته افغان محصلینو ته دوی په داسې یو ځای کې اوسېږي چې هلته موږ سره دلته یې کې د امن کسان هم شته، پولیس څارنه کوي افغان محصلینو نه، او افغان محصلین هم دلته ټول په خپل لیلی کې اوسېږي او بهر ته هېڅ نه وځي.
په قاهره کې مو د افغان محصل عزت الله ایمان څرګندونې اورېدې چې وی ویل تر اوسه افغان محصلانو ته د مصر د پیښو له امله او د مظاهرو له امله زیان نه دی اوښتی. په مصر کې شاوخوا 300 افغان محصلان شته. نن د ازادي راډیو د 4 بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، د لغمان له چارواکو د ازادي راډیو له لارې پوښتنې وکړئ او خپل نظر ورسره شریک کړئ. د 4 بجو په خبرونه کې د ولایت په ولایت پروګرام کې دا ځل د لغمان ولایت پر بریاو او هلته پښته ستونزو خبرې کوو. اوس هم د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه.
آزادی او اوریدونکی،
سلامونه. د ازادی او اوریدونکو په دې پروګرام کې په پیل کې اوریدونکو د راتلونکو انتخاباتو پر مسله خبرې کړي، بیا پر خپلو بیلابیلو ستونزو غږېدلې چې دوی په ټلیفوني پیغامونو کې په همدې پروګرام کې اوریدلی سي. څوک وایي تر یوې لسیزې وروسته هم برېښنا نه لري، په سیمه کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي، یا هم له ناامنیو په تنګ دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هر اونۍ 2 ځلې ستاسو د ایمیلونو، لیکونو او ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. هر اونۍ 2 پروګرامونه درته جوړو چې ټول ستاسو ستونزې منعکسوي او د چارواکو تر غوږو یې رسوو. د امکان تر حده کوشش کوو ستاسو پر جدي ستونزو له چارواکو سره مرکې هم وکړو، او دا کار مو وخت نا وخت په ځینو پروګرامونو کې کړی هم دی. ستاسو ټلیفوني پیغامونه تر حد زیات دي، او هر اونۍ کوشش کوو چې په پروګرامونو کې تر ډیره ستاسو ټلیفوني پیغامونه ته ځای ورکړو. راځي د دې پروګرام ټلیفوني پیغامونه وورو. په پیل کې اوریدونکو د راتلونکو انتخاباتو پر مسله خبرې کړې دي.
د واشر د ولسوالۍ غلې پولاد د کلي څخه حاجي مولوي عبدالهادي خبره کوم. ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی، ټول کارکوونکو ته چې د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې و طالبانو ته ګډون ورکړي تر څو دغه مشکلات لیرې شي، او طالبان وکولای شي چې په خپل مملکت کې رای وکړي، او ټول ملت خپل ځین ته د کوم رای ورکړي، جنګ و جدال پای ته ورسیږي.
نور کسیم افغانیم، د خوست ولایت د متون مرغکل څخه تاسو ته خپل پیغام پرېږدم. لکه څرنګه چې معلومات د رسنیو څخه رارسېدلي چې راتلونکي انتخابات به کېږي، نو د انتخابات په اړه باندې زما نظر دغه دی چې زه فکر کوم چې دغه انتخابات به شفاف او همداشان ګټور هم نه وي د راتلونکي په څېر باندې، ځکه چې په افغانستان کې همغه خلک شتون لري چې دوی لا پخوا په انتخاباتو کې یعنی خپلې چوکۍ وې، او دوی په انتخاباتو کې ګډون لرلو. همغه اداري فساد و شتون لري، همغه درغلۍ او تقلب او تخلف اوس هم شتون لري. نو زما په نظر باندې فکر کوم چې دغه درغلۍ چې له منځه یوړل نه شي، او دغه اداري فساد چې له منځه لاړ نه شي، هېڅکله به شفاف او ګټور انتخابات په افغانستان کې شتون ونه لري.
افغانستان کے بالخصوص انتخابات بالکل حقیقت میں لگی کہ مرکزی سا ہوگی انتخابات میں شوی او ہم زکا دغه کافی سا د تاکونو خپلواک ریاست چې مسولینو هغه کسان چې د ګماری دي هغه ته دا خبره هم په تیر ځل کړو کته چې تشکیلونه راولېګل نو موږ به تاسو ته ډیره جایزه درکو.
راتلونکو انتخاباتو په اړه مو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه واوریدل. ټاکل شوی د افغانستان د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات د راتلونکو وری یا حمل میاشتې پر شپږم وسی. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په پاتې شیبو کې پر غنو مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه لکه می تبصره پرته خبرو.
کرامات مشرفی والم د کونړ ولایت نه ازادي رادیو ته څنګه وهلې ده زما د رئیس صاحب جمهور مدا وختنه ز شول کونړ ته توجه نه کیږي ځکه د کونړ ځنی ول سوالې د سکون سره مخامخ دي لکه د شیګل ول سوالې اسمان ناړی دانګام او سرکانو ول سوالې په دې کې طالبانو ډیر پرمختګ کړی دی ځکه چې دلته پاکستانی طالبان ډیر میشوي دي او هغه زمونږ ورونه چې د ملي اردو نه راځي د پولیسو نه راځي هغه وسم برمته کیږي او نیول کیږي او پاکستان ته اړول کیږي. دلته ټول پاکستانی طالبان راغلي دي او کونړ د ډېرې ستونزو سره مخ کړی دی ولې چې هیڅوک نشي کولی چې د خپلې اردو کوله راشي او په آرامه ژوند وکړي.
خبر یا لانو کار کو سے ہم ڈیر منن کو اور اللہ جل جلالہ دیتا اجرنا ور کی منن.
نصرت الله صالحی د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د ونخې د درس محبت خیل کلی نه تاسو سره په تماس کې یم. زه د جمهور رئیس کرزی صاحب نه داخله لرم چې د خارجانو سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي. دوی په افغانستان کې د خپل اهدافو لپاره پاتې کیږي. د بی پیلوټه طیارو په بمبارۍ کې د ګناه افغانان له منځه ځي. دوی نشي کولای چې په افغانستان کې امنیت راولي.
خوردین فرادی هم د کندهار ولایت ته خبره کوم. دغه احمد شاه ابدالي شرکت ته خبر ورکول کیږي چې ما خپل ملت ته خبر ورکړی دی. ملت په ساته مظاهره او پلان جوړ دی چې د هرات تر کابل پورې د لارې بندې کړي. سرانه یې ور ورواچي ځکه چې ټول مؤمنان دغه نه مینو وژلي دي او نه مرمۍ وژلي دي لکه دغه ابدالي شرکت چې وژلي.
حفیظ گلبدین د پل چرخی نه مې زنګ وهلی ده. د بندې صفت باندې تاسو سره خبره کوم. دلی فلحال پوپلی چرخی کی مفسد حساب روان ده. سبری بلاکونه یو بلاک زون یو بلاک سی او یو بلاک دو سی حساب روان ده. په دې حساب کې زخمیان سوی دي, بندیان دي, خلک وهل سوی دي, خلکو سره ظلم کیږي. هلته بې ګناه خلک پراته دي. خپله تقریبا څلور کاله مې وتلي. نور داسې کسان شته بعضي کسان چې لس کاله تیر کړي دي, پنځه کاله کېږي, محکمې نه کېږي, مریضان پښتانه نشته, تداوی نشته, جرنالستان راشي. زموږ غږ باید لوړو مقاماتو ته ورسېږي.
زګول عام له هلمند څخه مفتي هلمند کې ولي ستونزه د خبرګیري وکول ورو هلمند کې د هلمند په ګرمچل ولسوالۍ کې مخابره کې چې بکی صاحب کار نه کوي. زما د ټولو شرکتونو د افغان د سیمې شرکت څخه دا هیله ده چې هلمند په ګرمچل ولسوالۍ کې دا ستونزه حل کړي.
مشکلات آزادی راجو لاری ټول دولتی ورګان دولتی وزارتونو او ورګانونو ته ورسی چې د آزادی راجو سره موږ غواړو چې مرسته
پاکستان
پاکستان انگریز د خدای لپاره خود ثبوت که د طالبان نه د پاکستان په جګړه کې پاکستان زموږ نه فلسطین جوړوي بچه پلاس
زګل آندي د هلمند مرکز له فضا ښار څخه افغانستان په نړۍ کې ښه هېواد دی چې د اسیا په بڼکې پروت دی افغانستان د نړۍ یو سګستن هېواد دی خو د افغانستان د فرانسیان خصوصا پاکستان او ایران خدای دې ته باکړي پاکستان هره ورځ سره افغانستان باندې توغونتي راغورځوي د پاکستان د دې شماسو دپاره باید افغانان پاڅون وکړي هلمند کښې موږ یوه لویه ستونزه بیا برېښنا لرو په هلمند کافي برېښنا نشته د هلمند اوسېدونکي یوه اونۍ او بله اونۍ د برېښنا څخه برخمن کېږي زما د ټولو برېښنایز خلکو یعنې د هغو مسؤلو خلکو څخه دا هیله ده چې د هلمند مرکز د فضا ښار کې برېښنا کافي نه زما د دوی څخه دا هیله دی هم ده چې د هلمند مرکز د فضا ښار ته ډېره پاملرنه وکړي
نصیرم د لوګر څخه د کرزي صاحب څخه خواهش کوم چې دا پارلمان نور منحل کړي ځکه چې دا د افغان ملت ته نور د منلو وړ نه ده دوی په رشوت او په نورو لارو باندې سرسوي دي د او په کارپوته دوی له هغه څخه د حکومت رایه واخیسته دوی له هغه نه پیسې وغوښتې او هغه پیسې ورنه کړې موږ د کرزي صاحب څخه هیله کوم چې دا پارلمان لانکي وسلام
انور صدیقی خبره کوم د پکتیا ولایت د اریوب زده ولسوالۍ نه مو د اریوب ولسوالۍ کې چې ډېر پر نفوسه ولسوالۍ دی او په مرکز کې کتابتون غواړو چې دا کتابتون په معیار او د نړیوال په معیار باندې جوړ شي او په سټنډر باندې جوړ شي چې دلته هر رقم کتابونه موجود وي چې دغه ټول مکتبیان ماشومان مطالعه کړي تر څو د موږ د دغو تربګنیو بدبختیو د جنګونو مخه په تعلیم په علم سره ونیسو داسې خو نه کېږي چې په تور شپه کې جهالت په شپه کې پراته وو موږ دلته تعلیم نه وي او دلته جنګونه وي که حکومت وي دلته جنګونو دپاره راځي جنګ کوي او که طالبان وي دا سرحدي سیمه دی هر وخت سرحدي خلکو په خپله په غیرت او مېړانه د خپل وطن د خپلې خاورې نه دفاع کړې دی او چې څنګه په مېړانه دفاع کړې دی څنګه مو په توره خلکو ته خپل مېړانه څرګند کړې دی موږ غواړو چې په قلم همداسې خلکو ته خپله تعلیم تعلیم مې او په خپل قلم په څوکه خلکو ته خپله مېړانه څرګنده کړو
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه و د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې چې له ازادي رادیو مو اوریدل د دې سره اوسنۍ پروګرام د غلطه پای ته رسیږي ستاسو لپاره پاملرنه مننه د اوس لپاره د خدای پامان
بنشان که کام دل بهاراره درخت دوستی بنشان که کام دل بهاراره نهال دشمنی برکن که رنج به شما راره نهال دشمنی برکن که رنج به شما راره درخت دوستی بنشان که کام دل بهاراره بنشان که کام دل و باران در جوان خوزمون کم به محبت لپره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چه نفرت ده وزگاری که خال چنگه حیران یم چه نفرت ده وزگاری که خال چنگه چنگه چنگه
مرد دے انسان لفرختوں نہ تپو سکڑا تو نہ تپو سکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران آنند پتش کا غزمان دے خرچی کے خلق چندے وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 چنگا